یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې تای روشن را سره دی. د دې خبری خپرونه د سر موضوع مو ده چې جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوه. د افغان حکومت غبرګون به پاړه واري. په ګڼو نورو کورنیو نړیوالو مسایلو باندې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکل وړاندې کوي.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی او متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی. بشپړ خبرونه. جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د پریکړې د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره واره کړه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. هغه وویل دی نه غواړي په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د میاشتې د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه روانه ده. د دې موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي تضمینونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دې هیواد د راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز بولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼلاسی توپ اچونکی دی تر اوسه په 12 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټې یې اخیستي دي. لازادی راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان دیرلن د اروپایي ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنکړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل ونکړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یو کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه یې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډ شرکت دی. د اروپایي ټولنې مشران د پرونی سرمشریزې په پای کې هم د استرازینیکا د 10 میلیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل کې پاتې راغلل، خو پریکړه یې وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوی توغندی ازمویلی دی چې له تاکتیکی پلوه رهبری کېدلای شي. د شمالی کوریا د دولتي آژانس د راپور لمخې دا توغندی چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ شوی 2.5 ټنه سروکی لیږدولای شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللې دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپره شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر نهو افرادو لګول شوي دي. دا اعلان د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترنګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او لوی ښار استانبول کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیه د کلک دریز غوښتنه وکړه.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لسنور میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینی او د غرض پر عوامل واوري.
کله چې پردي لاسونه را وخېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه چې پردو سره تړلي وو دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپای ټولنې د 22 غړیو هیوادونو مشران د کورونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل او په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ مو د نن ورځې اونیز پروګرام دی اوریدو ته بلنه درکوم. ورزود خبرونه د سر موضوع ده. په داسې حال کې چې امریکا د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځوه. د جرمني پارلمان پرون د پنجشنبې په ورځ د لسنور میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوختي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د المان د پریکړه ستایي، خو طالبان ورسره کلک مخالفت شوی. جزئیات زما د همکار پر راپور کوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښ دی. مېرمنې وکي تاسو د دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
بلې، په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو او وتو په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو د مشورو په دوام تازه المان پریکړه کړې چې عسکري لس میاشتې نور هم دلته افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان لمریز کال په بخښنه میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسیدو، خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلل دي. افغان حکومت که څه هم د خپلو خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني دا پریکړه ستایي. د ملي امنیت شورا د دفتر وان رحمت الله اندړ نن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا لدی وړاندې ویلي وو طالبانو د دوهې تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړې. خو پوځي کارپوهان بیا په دې اندې چې د افغان ځواکونو د وړتیا لوړولو او په ځینو برخو کې د بهرنیو عسکرو شتون ته لا هم اړتیا لیدل کېږي. د المان د نوی پریکړې په اړه طالبانو هم غبرګون ښودلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوحې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي. د وویل
کوم تعهداتو ته په نامه کښې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي، تعهداتو ته نه التزام ستونزې را ولاړوي، او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د مې میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوحې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني داسې مهال په افغانستان کې خپل ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرانس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هېواد پرېږدي. هغه د مې میاشتې لومړۍ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د دې نیټې ضرب الاجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله، خو زیاته یې کړه په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولټنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمنی د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري، او دا پریکړه د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی دی، او خبرداری یې ورکړی چې غیر مسؤولانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې یو زر درې سوه جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي، او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال پورې په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې د هیواد 6.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی. پرې بازار
بلې ډېر زیاته مننه کوم. دوستان و موردل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت غځولو اعلان وکړ، او دوی وایي چې تر لسو نورو میاشتو پورې به دغه عسکر په افغانستان کې پاتې سي. دا طرحه پرون پنجشنبه د جرمني په پارلمان کې تایید شوه. دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، تر یوې لنډې دمې وروسته په ورسو.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. په دې خپرونه کې موږ د ولایتونو څخه بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه د مخه به یو بل تفصیلي راپور ته ورسو. تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایش سره نغښتی بولي. په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرنېټې په اړه روښانه ټکی نشته، خو د بیلابیلو حکومتونو پر مهال د اوج او پر ضد مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ پوهان په دې ام دي چې په افغانستان کې لکه د نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نشته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو له لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم شته چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي؟ روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفریط شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګرېوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه را وغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق ندی تللی.
خغل رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلن هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض تلمن وهل شوی.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګه ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خو څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض را کم کړي.
هر انسان له خپل رنګ او له خپلې ژبې له خپل کلتور او فرهنګ سره لري، که چیرته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي، تفکر زیاتیږي، مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې او بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوی ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کیږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي، هغوی په دې تبعیض کې استعمالیږي. سره د ټول
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهیږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډیره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکې ته کمه پاملرنه ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ اخلاصادي رادیو اوري اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د اروپای ټولنې د 22 غړي هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته نه دي رسیدلي. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی. د ازادي راډیو د خبر څنګ د راپور په استناد نور جزئیات له احمد شي براورو.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداري ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنټن پیپرز خبرداري ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغه د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې لغړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړي شمنې نوې پرځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډې ته چې پرونده ویډیو کانفرنس لاري وشو وویل، زما پاند د ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنی وړاندې تر دی چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي، خپلې کړي شمنې لغړو هیوادو سره پرځای کړي. تمرکز په هالند کې په استرازنیکا کمپنی ده چې بریتانیا دی کمپنی ته د کورونا واکسین د مهم واردونکو په سترګه ګوري. د دې سرمشتي په پای کې د اروپای ټولنې مشران لا هم پر دې موافقه ته ونه رسیدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وبشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به پر راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپای ټولنې د تدارکاتو د پروګرام لمخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسیدلې دي. اکثر اروپای هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتي دي. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپای ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپای کمیسیون مشر وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپای ټولنې تر 80 میلیونه ډوز ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوز رسولې دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د کابل ښاروالۍ یو ځل بیا په کابل ښار کې د ښاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسؤلان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي دي چې د فعالیت پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل سي. د کابل ښاروال د پنځشنبې په ورځ د 15 بسونو کار پاس مشتي ډول د کابل په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ او ویل چې د بسونو بیا ځلې فعالیت به وکولای سي د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي او د چاپیریال ساتنې او د ښار نظم ساتلو کې مهمه ونډه لارا لایسی نور حال پدې راپور کې.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري سره له دې چې خاري بسونه لري خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې لستونځو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو لبیا ځلی جوړونې سره هڅه کړې چې د کابل ښار د ستونزو تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبې په ورځ د 15 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکي ویونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلې کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره د خلکو د تاګ راتګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالۍ د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او ان شاء الله دا موضوع که موافقه تیر شي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سم استفاده وکړي د خدمات نو دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې په لویدیځې خوا کې شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 ترسیږي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنګ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکوونکي دي او هغه څوک چې ورڅخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې ورتیا لري او د کابل ښار په 1500 لوریو کې به تګ راتګ کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دو تنه کابل خاریان شما او حیات الله
خاری بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل خاریانو ته ډیر زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه مونږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ خاری بسونه فعال کړې دي. دا یو ښه خبره ده او مونږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام مشستایو مشي اقدام دی نه اقدام دی هله چې عملی شي او همدارز یعنی دوام وکړي د سینې چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورجن واخلې بیا ورسته بند شي بیا ورسته هم داسې پات شي لکه مونږ چې څو وخت مخکې د میټرو خبره ولا د میټرو خبره هم داسې پات شو.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې لدی بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال خاري فرهنګ او ټولنیز چلن په پام کې ونیسي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنونه
دي د شکه امر بدون شکه مثبت تجربه. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل مجهره جمعه د ولایت په ولایت خبرونه کې د افغانستان د بیلو ولایتونو ستونزې او د خلکو مشکلات راسپړو د دغو ولایتونو چارواکي میلمانه کوو او تاسو څخه غوښتنه کوو چې تاسو زنګ وي خپل نظریات خپل ستونزې او مشکلات ورسره شریک کړئ او دوی به تاسو ته جواب درکړي. نن هم د جمعې ورځ د کابل په وخت پر 2 بجې به دغه خبرونه درته ولرو او په دې خبرونه کې په دې ونه که موږ د میدان وردګ ولایت چارواکي د ځان سره لرو چې دوی به ستاسو پوښتنو ته جواب وي. نو تاسو خیال کوئ چې بیا زنګوي او خپل پوښتنې ورته مطرح کړئ. دم کړی به ورسو یو بل راپور ته. کاغذ باد یا د کاغذي ګډي الوزول جشنواره د پنځمه پرز د کابل ښار په مرنجان غونډې تر سره سو. دغه جشنواره د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د نوي کال په مناسبت جوړ شوې و. د وزارت وای د دې جشنواري هدف سوله، آبادی او خلکو ته د یووالي د پیغام رسول دي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
زین کابل خاریان نوې کال د دغه خار د مرنجان پر غونډې منځي
دویش کلن شاه احمد د سپین او ابي رنگ د سلور پارچو کاغذی ګوډي په لوزول بوخت دی وای
پرانباجیش دا یو قرن مخ کې په مکرې وایله په افغانانو کې نو ګوډي پرانباج دی د لپاره چې جنگ وچو دا دی او د صلح د باوري پیغام ده.
د غونډۍ په بل څنډه کې شپاړس کلن محمد زید ابراهیمی چې پنځه پارچیزه کاغذي ګوډۍ ورسره ده او د تار سرخۍ د ملګري په لاس کې ده وایي د دې جشنوارې په جوړولو ډېر خوښ دی.
ما د جمع ښایستې همه مردمان ګوډۍ پران د اسمان حاصل کردن ګوډۍ پران بردي همه مردمان مجروف است.
دغه جشنواره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جوړه شوې ده. دغه وزارت د جشنوارو د جوړولو مدیر نصیر احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل غواړي ورته جشنواره په ولایتونو کې هم جوړ کړي.
فرهنګ وزارت لخوا دا لمړی ځل لپاره د جشنواره په رسمي توګه او په برگزار سره چې ان شاء الله په نور کلونو کې باندې او د هدف د جشنواره د صلح او د ورورولۍ پیغام د افغانستان ټول دونکو لپاره
د کاغذي ګوډیو او لزول چې په خلکو کې په ګوډي پرانبازي شهرت لري د پسرلی موسم کې د خلکو لرغونی لوبه او ساتيري ده. خلک کاغذي پارچې د نه پډوکو کې په منظمه توګه جوړوي او د ځانګړي تار په ذریعه هوا ته الوزوي. که څه هم مخکې له دې کاغذي ګوډیو ساده بڼه لرله اوس په بیلابیلو ډولونو لکه د خامار انسان هندسې مرغانو مارانو او داسې نورو په بڼو جوړیږي. د شمس تبریزی په دیوان کې د مولانا په سیر د شاعرانو په کلامونو کې د ګوډۍ د الوزولو ذکر شوی چې د دې لوبې د لرغونتوب حکایت کوي. لیکوال او تاریخ پوه ګل احمد نظری اریانا وایي انسانانو له پخوا راهیسې له الوتلو سره مینه لرله. دا لامل شو چې په چین کې د کاغذ له اختراع وروسته خلک کاغذي ګوډۍ جوړې کړي. د ده په خبره په افغانستان کې کاغذي ګوډۍ هغه مهال دود شوه چې کاغذ او ماشینونه یې وارد کړل.
د دوی تارونه په شیشو باندې یو ډول مجهز شوي دي نو دوی د مسابقې پر وخت کوشش کوي چې یو د بل پر تار باندې ځان غالب کړي او کله چې تار دې را کش کړي په دې وخت کې د مقابل لوري تار شلیږي. کله چې تار وشلیږي دا چا چې دا کار وکړي او د خپل مقابل لوري تار یې وشلاوه او د هغه کاغذ باد یا ګوډي پران یې آزاد کړي دوی ډېر خوشحالي کوي او هغه کسان چې د ده طرفدار دي د ده پر خوا دي هغه هم ډېر خوشحالي کوي.
د خاغلی آریانا په خبره دا لوبې باید په پراخو ساحو او میدانونو کې وشي ځکه د ګڼه ګوڼې نه په ډکو ځایونو کورونو د کورنونو پر بامونو او داسې نورو ځایونو کې د برېښنا د مزو د شلولو خطر رامنځته کوي. دغه لوبه په کابل ولایت کې د خلکو د ساتیری تر څنګ د کاغذي ګوډیو جوړوونکو لپاره یو ښه عایداتي منبع هم ده.
تاسو له پیغامونو
زړه نور سروانم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي ډېر ستونزې د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوند برق د ډېرګولو لارې ورکول کېږي. نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته لس مترې دي هلته سیم دی نو دلته دې نګو هم څوک نشي زمونږ لوړ پورو چارو ته دا خواست دی ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواست دی چې زمونږ د غیبي لوړ پورو چارو ته ورسوي. وسلام
حکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیاد برنمو شوی دي او زیاد کورونه رنګ کړي دي. د مسؤلو چارواکو څخه مې دا ډاډه چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې باران تېلو پیل برابر دا ځای راډیو لیکلو کارکوونکو نه فلم نه
ظفر ها د کندهار ولایت څخه خبر کوم د بنګ او زیک وزپاله رمز سر باز دا ماشينه ول دا اسکیج ماشينه بند د دوه درې میاشتې ماشينه موږ د اخی د کور کې لري را پچی د کښنان را ته غواړي تاسو موږ زختر مستانو پر ور وسې د کندهار په بنګ او زیک اول او زید بنګ او زین عايشه درې او زیک ماشينه نه د اخی چې دا څنګه کار دی ګور خپل واسه مشرانو پاتې د خدما ژغ ټولو چا با کور مشران تر ور وسې خدای پرمان
زمن خان خبرې کوم د ننګرهار نه. زه پر دې خوشحال شوم چې د کمال خان هم جوړ شو. دا موږ تر ډېر د ویاړ او د فخر خبره ده. او بل طرف ته بعض ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې بانک کې ښکار کوي. دوی زما دا هیله ده چې د خدای لیاز وکړي د دې ښکار څخه لاس واخلي. دا زموږ د وطن د ابادۍ لپاره ښه ده. وطن په شوښکاري باید له دې ښکار څخه ډډه وکړو. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راستولې وو، او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولی شئ ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ به د بیلابیل خبرونو لالارې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو او ورو به رسو. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل خور.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د پریکړې د می لومړۍ نیټه وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقه په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمنی ځواکونو پاتې کېدو ته لاره ورکړه. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی. جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه. هغه وویل د نغوړی په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اوګډې موډل لپاره پاتې شي. د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول. دوی خبرداري ورکړ چې دا اختلاف خایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د بلستیک توغندۍ وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللی دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خبر شوې دي.
له احمد تکل څخه مننه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې میجمنه کړې و، د روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام لرو. دا پروګرام ثبت شوی دی، تاسو زنګ مو وهئ. د دې خبرونه اوریدو ته تاسو ته بلنه درکوم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است، میتونین هم به زبان پشتو صحبت بکنین هم دری. سوالاتان ارائه بکنین. میفهمین که سال نو است و قرنم نو است، از او خاطر روی یک قرن گذشته هم کمک صحبت میکنیم که در قرن گذشته مسائل صحت چطور بوده، مردم چطور تداوی میکنن، از این قبیل مسائل، و در قرن نو چه چیزا منتظر مردم است. برای اینکه در قرن گذشته یک چیز به نام کرونا برآمد، کل مردم در خانه خود در تمام دنیا قید کرد و تحت کنترل گرفت. منتها فراموش نکنیم که سال نو و قرن نو و نوروز به شما به نمایندگی تمام همکارای رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک گفته. سال نو و قرن نو یک قرن پرمیمنت پر از صلح و صفا آرزو میکنیم. به مهمانای محترم ما در این برنامه دکتر صاحب محبوب‌الله شفیق متخصص داخلی عمومی هستند. مهمان دیگر ما محترم دکتر محمد ولی سالاری، استاد در پوانتون کابل و همچنان رئیس تحقیقاتی و علمی پوانتون کابل هم از طریق تلفن مهمان ما هستند. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. استاد دکتر صاحب سالاری که رئیس مسائل تحقیقاتی و علمی پوانتون هستند، استاد سالاری بسیار خلاصه یک جواب بگیریم. سب
تشکر از کسی که سوال به حساب سوال کردن. البته منبع اساسی تمام معالجه‌ای که به حساب ما میکنم همین نباتات طبی بوده که خوشبختانه در افغانستان خصوصا در طرف های شمال افغانستان این نباتات طبی با پیمانه بسیار زیاد به اونجا به شکل طبیعی می روید و مردم از او در تداوی بسیاری از امراض به اونجا استفاده میکنن. ولی همچنان امی نباتات طبی که هستن به خارج از افغانستان صادر میشه و اونجا من حیث دواهای اصلی به اشکال مختلف و جور میشه و مردم از او استفاده میکنن. البته واقعا به مرور زمان پیشرفت‌های بسیار زیاد آمده، خصوصا در بخش تکنولوژی، تکنولوژی‌های حالی بسیار پیشرفته هستند که در تداوی امراض و مشکلات صحی استفاده میشه. ولی در گذشته همین دواهای طبی که بودن خصوصا نباتات طبی هستن از وا استفاده من حیث تریتمنت یا به حساب متداوی در امراض مختلف از استفاده میشد.
بسیار جد تشکر سالاری سپ. خب شفیق سپ از شما هم در این مورد اگر در پشتو تشریح کنیم که شنانده از ما مستفید شون بسیار خلاصه خوش میشم. دکتر سپ شفیق
مننه جناب نظری صاحب، زه غواړم په دې حق له اوایم چې یقینا په افغانستان کې تداوی اوس نسبت د تیرو کلونو نه، البته که موږ تاسو د پیړۍ سر کې ونسو او د هغې نه اوسه پورې کافي ډېر تغییرات راغلي دي د طبابت په برخه کې. دلته یو شی که زه ذکر کړم، بده به نه وي چې تیرو څلوېښت کالو ته په کتو، البته دغه وخت کې موږ مشکلات متعدد درلودل چې د هغې تاثیرات یو څه اوس هم لیدل کېږي، مګر په مجموع کې کله چې ووایو طبابت د تیرې پیړۍ په سیر کې بهبود شوی دی، بهتر شوی دی او پیشرفت کړی دی. که څه هم دا پیشرفت د نورې نړۍ سره د مقایسې وړ به ډېر نه وي، خو الحمدلله اوس موږ ګورو چې عصري طبابت تر ډېره ځایه البته بهتر شوی دی او د بهبود په طرف روان دی. په خو وختونو کې یقینا خلکو ډېر ابتدایي تداویانو نه استفاده کوله، یو تعداد بخشونو کې اوس هم هغه کارونه روان دي. زه به تاسو ته مثال ووایم، لکه د شکسته بند موضوع یا د اړوکو تداوي چې په ډېر عنعنوي شکل مخکې کېدله په ځینو ځایونو کې، البته په لرې مناطقو کې د ښارونو نه، هلته اوس هم دغه موضوعات شته دي متاسفانه، چې ښه ده چې هغه خلکو ته دغه پیغام ورسول شي چې په شکسته بند باندې تداوی کول یا هم په سلمان یا کسان چې ویښتان جوړوي په هغې باندې ختنه کول، دا اوس ډېره د طبابت نه لرې خبره ده، ډېر خطرناک عواقب لري. د دې نه باید جدي جلوګیري وشي. د ټولنې ملکان، پوهان، مشران، ملا امامان باید د دغسې عنعنوي تداویو نه جلوګیري وکړي، ځکه دا ډېر ناګواره او خطرناک عواقب لري. موږ روزمره تقریبا که نه وینو، هفته کې یو ځل یا میاشت کې دغه واقعات چې خطرناک حالت ته تللي دي موږ وینو په شفاخانو کې او دا مشکلات رامنځته کوي.
بله،
د حکیمانه تداوي په هکله هم نظري صاحب زه غواړم ووایم چې هغه حکیمانه تداوي چې هغه په تحقیقاتو باندې ولاړ وي او هغه منل شوي ستاندرد شکل باندې جوړ شوي وي تداوي، بالکل هغه هم مفیده ده او مؤثریت لري. مګر داسې فکر کېږي چې یو تعداد مناطقو کې، البته حتی په کابل کې هم په دغه برخه کې، هغه ډېر علمي شکل باندې دوایان نه جوړېږي او ډېر ابتدایي شکل باندې که زه ووایم بعضې دواګانې جوړېږي. حتی ځینې دواګانې داسې هم موږ لیدلي چې د عصري طبابت دوایانې راوړي دي، مکس کړي دي او د درد دوا په حیث باندې یا د ځینو امراضو د تداوي په خاطر ورکول کېږي، چې کېدای شي دا ډېر مسؤونه لاره د دې تداوي نه وي. زه دا تداوي پرې شکل نه شم تاییدولی من حیث یو ډاکټر، مګر که چیرې دا تداوي په معیاري شکل باندې په ستاندرد شکل باندې شوي وي او هغه تجربې ثابته کړې وي تحقیقاتو،
تشکر دکتر شفیق. امینجا سالاری صاحب محترم، یک موضوع خاصی است که بعضی از شنونده از ما بعضن تلفن میکنن و بی حوصله میشن، اینا مثلا خودشون یا دندان درد هستن یا چشم درد هستن یا کدام مسئله دیگه باشه، اونا زیادتر از ما میخواین که روی از این موضوع زیادتر صحبت بکنیم. بعضی از شنوندگان محترم پیشنهاد کردن مثلا مسئله پروستات اگر یک روز یک برنامه درست کنیم و مسئله عضله را ما ایره لست کردیم به نوبت این کار را میکنیم. منتها میخواستم تو بگویم که اگر مردم نرمال عادی در مجموع یک معلومات کافی در مسائل صحی داشته باشند بسیار زیاد مفید است. از او خاطر مثلا معلومات های که شما ارائه میکنین این یک معلومات است که یک کتله از او مستفید میشه. از او خاطر از او شنونده های ما که سرما قار میکنن پتکه میکنن که بسیار گپ میزنی و تگپا بر از نو میخواییم بگیم که اول یک کم معلومات ها رو زیاد کنیم باز روز به روز مریضی های مختلف است رویش گپ میزنیم. سالاری صاحب محترم دکتر صاحب شفیق بعض مسائل رو گفتن آل امی دکتر حکیمانه یا مواد از گیاهی و از این قبیل مسائل در افغانستان بسیار زیاد مرواج بود. یک وقت پیش هندوان میرفتن مردم پدر کلان های ما مادر کلان ما اونا باز مچم از زهر مار یک چیز و مچم از او گل یک چیز و از این یک چیز چیزای گدود برش میداد بسیار فایده میکرد. مثلا من یادم میاد که وقتی که پایم ضربه خورد کت تخم و نمک و مچم یک چیزی کردن گدود کردن و جور شد رفت. از اون خاطر شما مگر کم روشنی پرتین سر از این موضوع خوش میشیم بفرمایید. سیب سالاری سیب
نباتات تیبی که هستن اکثرا آل امیالیم در کابل خصوصا که پایتخت افغانستان است یک به حساب یکی از شهرهای بسیار پیشرفتهش هستند. در اینجا آلم به پیمانه بسیار از این دواهای طبی که به شکل طبیعی می راید از این استفاده میکنه مردم و از لحاظ این که این ساید افکت از این به حساب اونمون نواقص از این چی باشه برز و او حتما به حساب او شکل نیستن که دکتر صاحب برشان خصوصا این دکتر صاحب که به اینجا هستن امروی مهمان هستن بهتر می فهمن شاید بعضی مشکلات صحی برشان پیدا کنم ولی تا هنوز هم در این کشور خصوصا در شهرهای بزرگ از این در دواخانه استفاده میشه خصوصا شما که یادآوری کردین اندوا هستن یا به اشکال مختلف دوا را ترتیب میکنه و بالاخره به هر کسی میگه پرتاب میکنه که مثلا مشکل تان چی هستن. یعنی ما بازم میگم که منبع اصلی همه دواها اگر همه نبگم اکثریت دواها نباتات طبی هستند که به شکل طبیعی و مصنوعی در کشورهای مختلف خوشبختانه در افغانستان در کوها به شکل طبیعی دیده می روید یا اما اساس اکثریت به حساب به وجود آوردن دواها نمی منابع هستند. یعنی این به یک شکل غیر فنی به شکل که به حساب در اونجا و فرمولایی که دوا چطور به حساب تهیه می شه چقدر پلر باشه چقدر مواد به حساب اکتیو یا فعال باشه و به اون شکل در اینجا تعیین نمیشه پیش خصوصا کسایی که شما گفتین اون دو ولی بازم از این استفاده میکنه مردم.
سالاری صاحب امیج خوب موضوعات شما میاد کردین باز دکتر صاحب شفیق هم تشریحات کردن در دنیا در اروپا اینجا یعنی دکترها به دو گروه تقریبا تقسیم میشن یکی دکترای طبی که به اساس کیمیا و گپا طب مدرن که میگن ما مور باز دکتر صاحب شفیق و دیگه دکترای مثلا در جرمنی هوموپاتی گفته یک گروه دکترای دیگه هستن که اونا نمیخوان که دوایی که از کیمیاوی جور شده باشه استفاده شوه زیاتر مسائل نباتات و ایگپا را استفاده میکنن یعنی غیر از اینکه حتی به طرفداری عملیات یا نیستن کوشش میکنن که از دکترای مدرن مثل دکتر صاحب شفیق اونام پوانتونا را خلاص کردن. از اون خاطر آیا اتر یک اساسی که باشد افغانستان در نظر هست که ای به شکل علمی شونه به شکل طبیبایی که از قدیم او از او یاد گرفته از پدر کلان یاد گرفته از این قبیل مسائل نیست. امیرم یک کمه که تشریح کن که باز دکتر صاحب شفیق از نقطه نظر طبی بگوین. سالاری صاحب
بله تشکر. در اینجا ایره باید در نظر بگیره بعضی کسایی هستن در شهرهای بزرگ خصوصا کابل در اینجا کسایی که این دواهای که به حساب به شکل عنعنوی تهیه میشه یا برشان جواز داده که دکتر بازو یاد کردن حکیما میگه که حکیم هستن ولی ما طرفدار میگم به شما هستم در اینجا اگر به دو کاتگوری در افغانستان امی دکتر با دکترایی که از تکنولوژی پیشرفته و خصوصا از دواهای کیمیایی که به حساب موثریتشان بیشتر هستن از این به دو کاتگوری تقسیم شوه وای که به حساب از دواهای طبیعی به شکل چیز استفاده میکنن برای از وا لیسانس داده شوه به حساب اونمو جواز داده شوه البته او ظرفیت از واره در نظر گرفته ای طور که یک کس هر کس بیاید اونجا
بسید
که ما یک حکیم داشتیم پار سال اگر یادتان باشه کووید 19 آمدن به اینجا مواد را جور کرده بودن که تا آخر به شکل درست مردم نفهمیدن که ترکیب اونمو دوا چی بوده بعضی مردم میگفتن که تریاک است کسی میگفتن چی هستن بالاخره وود افغانستان ما حتی ظرفیت از این را نداشتیم که اونمو دوا را تجزیه بکنیم و بفهمیم که دمی دوا چی هستن و خود صاحب از اون به خاطر اونمو حق دارای حق امتیاز یا پتنت که ما میگیم به اون سلسله او ماظر نبودن که بگوید که دمی دوا از چی هستن این ما در این بخش در افغانستان مشکلات داریم ما طرفدار از این هستم که در افغانستان باید این به دو شکل باشه ولی با در نظر داشت ظرفیت انسانی و همچنان ظرفیت تکنولوژیکی و چیزا
خب دکتر صاحب شفیق قال شما اگر این روشن بسازین چطور است این صاحب به دو شق اگر شوه در افغانستان آیا به شکل مدرن که شما تحلیل کردین برای طب نباتی که میگن یا هوموپاتی که میگن به اون امکانات هست یا نیست اگر یک کم تشریح کنین خوش میشیم دکتر صاحب شفیق
مننه نظری صاحب زخو پدی اکل از استاد خبری تاییدون تبابت پدری کتگوری پا دو برخو بشل کیگی استاد خبر دقیق ده اصلی تبابت او هومپیتک یا منگو تاس دل دورتا حکیمانه هم وایو خدا حکیمانه چی منگ دل تلارو یو چه تفاوت لری چه زوارم دی بندی توضیح ورکم د دې ترڅنګ یو بل تبابت موږ هم لرو چې هغه ته طبي سوزنی وي یو اکوپنچر چې دا په چین کې ډېر معمول دی او دا تبابت اوس عصري تبابت هم تر ډېره ځایه تایید کړی دی اکوپنچر ځکه د هغې مؤثریت په مختلفو امراضو کې د هغې مؤثریت لیدل شوی دی همدغه رنګه هوموپیته چې تاسو ویلي په جرمني کې نه یوازې په جرمني کې دا شته بلکې په نورو اروپایي ملکونو کې هم شته په چین کې هم شته پاکستان او هندوستان کې هم شته دا هم منل شوی تبابت دی دا خلک د غیاهی د وایانو نه استفاده کوي ترکیبی شکل باندې او غیر ترکیبی شکل باندې بالکل دا هم ستاندرد تبابت دی د منلو وړ دی او دا خپل د هر مملکت د عامه روغتیا وزارت د خوانه تایید کیږي دا غیر وروسته بیا د وایانو باید مصرف شي مګر په افغانستان کې متاسفانه زمونږه په دې برخه کې ډېر پیشرفت نه دی شوی دلته چې کوم انوی تبابت یا حکیمانه تبابت یا هومپیتک یا هماغه د هندوانو لخوانه چې کوم دوایانې تجویز کیږي دا ډېره تثبیت نه ده شوی چې دا څومره مؤثره ده په دې باندې تحقیقات نه دي شوي دا دې ترکیب اجزا معلوم نه دي که معلوم هم وي نو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې آیا د عامې روغتیا وزارت دې ته اجازه ورکړې ده که نه نو دا ټول هغه سوالونه دي چې دا باید حل شي بیا د هغې نه وروسته د دې دوایانو نه استفاده وشي زه دا نه وایم چې دا به مؤثرې نه وي کیدای شي دې کې به مؤثرې دوایانې هم وي خو طریقه دا ده چې دا دوایانې باید اول په دې باندې تحقیق وشي او هغه د عامې روغتیا وزارت تایید کړي د هغې نه وروسته استفاده وشي زمونږ د عصري تبابت کې چې کوم طریقه ده هغه دا ده چې هره دوا چې اول راوځي هغه د استفادې وړ کیږي د هغې نه مخکې څو مراحل په ټول مرحله کې په دې باندې تحقیق کیږي هغه د وایان ترکیب جوړیږي دوی ته ان کیږي بیا په حیواناتو باندې ازمویل کیږي په یو مرحله کې په دوه مرحله کې په دریمه مرحله کې چې کله ولیدل شي چې دا د وایان مؤثریت ډیر دی او
درست مالی ډاکټر مهمان دیگر ما محترم ډاکټر شیشا سادات رئیس پوانزه وترنری پوانتون کابل هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن سادات صاحب خوش آمدین به برنامه
تشکر شما خوش باشین قبل از همه سال نو برای شما و بر تمام کافه ملت ما تبریک میگم بفرمایید
بسیار تشکر دکتر صاحب مقبول الله شفیق هم مهمان برنامه ما هستند متخصص داخلی عمومی ما در مجموع این به مناسبت سال نو و عصر نو از این قبیل مسائل گفتیم یک برنامه تهیه کنیم که معلومات عمومی زیاد شوه حالا از او خاطر در رشته شما یک بعضی سوالا هست که مثلا مخصوصا در افغانستان مسئله گوشت تا چه حد صحی است برای از این که میگن مادر تمام مریضی ها اگر دمی گوشت پرابلم باشه از گوشت هم پیدا میشه به طور مثال تا جایی که دکتر صاحبا میگن از اون خاطر مردم باید بفهمه چیزی که میخورن مثلا تا چه حد صحی هست به طور مثال مثلا گوشت مرغ که از خارج میاد اینا تا چه حد صحی هستن از اون خاطر پلانای دولت در این ساعت چی است مثلا شما راضی هستین از پلانای دولت که در عصر جدید یا قرن 15 چی باید شوه که مردم مطمئن شوه غذاهایی که اگر برشان برسه چقدر خوب است، مخصوصا که شما وترنر از 15 وترنری هستین، در این ساحه خوب متخصص هستین، کم معلومات را کنین. خوش میشیم دکتر سیب سادات.
تشکر از سوالتون. واقعا شما سوال بسیار خوبی را مطرح کردین. قسمی که میدانند در تمام کشورهای دنیا یکی از چالش های بسیار بزرگی که سر راه صحت عامه ما قرار داره بقایای دوایی یا drug residues که او را ما به اصطلاح یاد میکنیم و در عین زمان بعض گوشت ها و بعض مواد دیگی که از حیوانات مولد غذا به اصطلاح تولید میشه مثل شیر، لبنیات و تخم مایی، اینا همه محصولات هستند که تحت یک ارگانیزیشن یا اداره تحت نام FDA یا اداره و تنظیم دوا و غذا در تمام دنیا تنظیم میشه. با تاسف ما از سالهای دیری به این سو کوشش و تلاش میکردیم که از طریق وزارت محترم صحت عامه و وزارت زراعت یعنی FDA فعال شده که خوشبختانه یک سال میشه که سنگ تعداب ازی به اصطلاح مانده شده و FDA این مسئولیت داره که تمام غذاهایی که به مصرف انسان میرسه باید آری از مواد باشه که برای وجود انسانها این مزر نباشه. در پهلوش بعضی امراض هست که شما میفهمین که ما تحت نام امراض زونوز یا مشترک بین انسان و حیوان یاد میکنیم، اینا هم باید کنترل شود. تحت از این نام در سابقه هم وزارت محترم صحت عامه، شهرواری کابل و وزارت زراعت یک تیم داشتند که به نام مشاهده یا میت انسپکشن یا به اصطلاح مشاهداتی که این گوشت ها را کلش معاینه میکردند که اینا از نگاه صحی کدام مشکل نداشته باشد. با او اساس پالیسی دولت در این قسمت واضح است و با فضل خدا زمانی که ما یک موسسه دیگه هم داریم که این از حمایت بین‌المللی برخوردار است به نام کودکس که اینا هم در قسمت مقاومت آنتی میکروبیال یا ضد میکروبی و در مقابل بعض چیزهای دیگه مثل انسکتیسایدز یا به اصطلاح پستیساید یا حشره‌کشا و اینا که اینا هم بر صحت انسان مضر است، اینا تدابیر را دارن و کمیته های را ایجاد کردن که ما بعضی از یارا عضویت کمیته ازیر هم داشتم و اصلا تلاش میشه که ما غذای را بخوریم که برای وجود ما مضر نباشه و ای از ضررها نباشه. خصوصا در گوشت مرغ برتون بگم که بعضی اوقات فارمدارای ما و گوشتای که از پاکستان و بعضی کشورهای دیگه وارد میشه اینا از هورمون ها استفاده میکنن، بعضی مواد دیگه است تحت نام مشوق های غذایی که اینا واضحا ضرر به صحت انسان داره و با این اساس ما باید سیستم را ایجاد کنیم که اینمی کنترل این مواد را در بر داشته باشد. در غیر از او ما اتباع کشور ما مواجه با بعض مشکلات میشه که خوشبختانه در این اواخر وزارت صحت عامه با ایجاد FDA و وزارت زراعت هم تلاش داره که در این دسته خود شامل بسازه و مردم ما را مسئولتر بسازه و مواد مولد غذایی که از حیوانات به دست میاد برای زنا عرضه کنه.
دکتر شفیق، یعنی مثلا ما یک چند نفر کسایی که تلفون میکنه برای زنا جواب میخواییم بتیم دو خوش هستیم، منتها در مجموع اول چاره ایست که گفته دکتر صاحبای بیمدلی که کوشش و اول مریض نشه، یعنی یک دولت وظیفه ایست که به مردم خود بسلا معلومات دقیق در اختیارشان بانه چی کارا کنن که بسلا اول کوشش و که مریض نشه. دکتر شفیق شما چی توصیه میکنین؟ به طور مثال کسایی که گوشت روغندار یا زیاد میخوره بالاخره کلسترول زیاد میشه، بالاخره مرض قلبی میایه، میگم دور شکم که زیر ناف که از چربی پر شد بازی سر تمام ارگانهای داخلی فشار میاره، این باعث از این میشه که فشار خون بالا بره. که من که یک آدم ژورنالیست ساده است میتونم چیزا رو چرت میزنم، مثلا شما چی خواهد گفتین دکتر شفیق؟
بله جناب نظری صاحب، گفت بشار خوب است. میگن که وقایه بهتر از تداویات و ارزانتر همچنان هست. اصلا آگاهی آمد اینجا بسیار مهم است که همه مردم این را بفهمند که تغذیه سالم به چی گونه بکنند، تغذیه سالم چی است و اونا را چه رقم برای خود مؤثر بکنند. در این آگاهی همه البته وزارت صحت همه رول بسیار عمده را داره که مردم را بفهمند، خصوصا در کشوری مثل افغانستان واری که اکثریت مردمشان از پیام های سیهی بهرمند نمیشن به آسانی. ما فکر میکنم بخاطر از اینکه ما مریض نشیم و هموطنان ما مریض نشن باید تغذیه سالمی داشته باشن. در تغذیه سالم وقتی که ما میگیم به این معنی نیست که محدودیت های غذایی را برای خود وضع بکنیم، بلکه از تغذیه سالم هدف ای است که ما غذاهای متنوعی را بخوریم و این غذاهای متنوعی را با مقادیر معین به شکل ترکیبی یا غیر ترکیبی اگر خورده شود ای باعث ادی میشه که وجود ما به شکل درست نمو میکنه و معافیت ما به شکل درست حفظ میشه و وقتی که وجود ما مقاومت در مقابل امراض داشته باشه در او صورت ما میتونیم که یعنی در مقابل امراض از خود دفاع بکنیم و مریض نشیم. در تغذیه سالم مقدار کافی، البته مقدار کافی پروتئین، کربوهیدرات، شهم، مواد معدنی، ویتامین ها و آب فراوان یا آب پاک شامل است که از این غذاها اگر ما به شکل استفاده بکنیم که در هر نوع وقت غذایی ما انواع از این غذاها به مقادیر معین باشه در این صورت مؤثر است و ما شما بیشتر به امراض مواجه نمیشیم.
بله شفیق صاحب، به زبان پشتو هم اینمی بسیار خلاصیش اگر بگوین که قبل از اینکه آدم مریض شوه غذای امی وقایه را که گفتین امیر یک ذره صحیح تشریح کنین که تعداد زیاد از شنوانده های ما در این نمیفهمن.
زما بسر از خلو همدوال تداویم چه در دهی صحتمند پاتې کېدلو لپاره دا ډېر مهم دی چې هر انسان په متنوع غذاګانې وخوري، چې په هغه متنوع غذاګانو کې معین مقدار پروتین، کربوهایدرات، شهم، ویتامین، منرالونه او اوبه شامل دي، چې البته په اوبو کې هم منرال او منرالونه شته. معدني مواد دا په منظم شکل باندې کتل خلکو خوري په دې باندې یعنی د انسان صحت غښتلی پاتې کېږي او د امراضونه جلوګیري کېږي. دغه غذاګانې چې ما نومونه واخیستل په کومو انواعو د غذاګانو کې وي، دغه مواد دا په سبزیجاتو کې، په میوجاتو کې، همدارنګه په شیدو کې یا لبنیاتو کې، همدارنګه په هګۍ کې او په غوښه کې شته. د غوښې په هکله مخکې ذکر وشو، غوښه واقعا چې ډېر یو مهم پروتین دی د انسان د وجود لپاره، ډېر زیات مهم خواړه دي چې د انسان د وجود رشد په دې کې ډېر تأمین کیږي او همدارنګه د انسان د وجود مقاومت په دې باندې زیاتېږي. خو د غوښې زیات استفاده بیا په خپل ځای کې خپل نور مشکلات هم منځ ته راوړلی شي. په مجموع کې صحیح او سالمه تغذیه دا مفیده ده د صحتمند پاتې کېدلو دپاره، او ورسره د کافي مایعاتو څښل، د اوبو په شکل او د ورزش کول د انسان د وجود مقاومت قوي کوي او د امراضونو مخنیوی کوي.
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب، ډاکټر محب الله شفیق متخصص داخلي عمومي، ډاکټر شیرشاه سعادت رئیس پوهنځی وترنری پانتون کابل، ډاکټر محمد ولی سالاری استاد در پانتون کابل و همچنان رئیس تحقیقاتی و علمی پانتون کابل. از اشتراکتان یک جان تشکر. یک روز خوب، سال خوب و قرن خوب داشته باشین.
Pira 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 gosula samdastagira pira 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 gosula pira 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 bosula zamdan tagira pira 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 bosula zamdan tagira